سلامونه ستړي مشي تاسې زموږه غلازاده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبر درې ورکړی چې افغانستان با په 2023 کال کې د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وی وچا د سیشن به پور اس خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د خزو انجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین لوی لامل دی د راپور پټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدماتو کې د پنګونی کمواله او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابله توان سخت کمزورې کړې دي او چا خبر دراو کړل چې پراتلونکو ملي کال کې بشاو خو یو 1.9 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړی و د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبيبي خلکابله لوبو بجزر څخه زیاتو ځانمن شو کورنیو سره مرستې کړي د سازمان د سیشن به پرس پر خپل ایکسپان او لیکل په مرستو شو تو کې نقد پیسې استراري سرپنا غیر خوراکي تو کې او باور وختي خدماتونه شامل دي آی او ایم لا د ځانمن شو څخه نش وایي چې لا د ځانمن شو څخه نش دي پینځل زره کورنیو سره مالی مرستي او خیمو مرستي کړې دي د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبيعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواتي او اقليمي بدلون د غسون زلابسي زیاته کړې ده آی او ایم خبرداري ورکړی چې اقليمي بدلون په افغانستان کې طبيعي پیخي بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لاپسي زیاتوي دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په نمبرې او څلور میاشتو کې څه باندې 300 زره افغانان د اقليمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نور هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي په پاکستان کې د شخړو امنیت څرنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې ولسلنه زیاتوالی راغلی دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر 15 خبر شوی ویلي چې د تیر کال پر ټول په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ جوړه دریو یا سلنه لور شوی او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خنړی کال یاد شوی دی پر راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګ بریدونه شوی او ډیر مرګ جوړه ملکیانو ته راولې ده د راپور لمخې اکثره د امنیتی پیخي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دی پر راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې ځر امنیتی پیخ حساب شوی خو په 2023 کال کې د ورته پیخو شمیر 1909 ته رسیدلی د راپور په ټکو د غمنتی پیښو کې ل 3.0 ډیر کسان وژل شوی دی او نن د بنگلاديش د پخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي هغه چې د بنگلاديش نمرنې خزینه صدر اعظم او پرون سهار د اتیا کلنې په عمر د ورپېخ ناروغي له کبله مړ شو د موچی هغه در روان کال پټکنو کې برخه واخلي د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړي او تمه ده چې د خالدي زیاده جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي د هغې مړې به د بنگلاديش د پخانی ولسمشر او د هغې خاوند زیو رحمت ترڅنګ خاورته وسپارل شي موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاوو کې به بیرغ نیمه سوړندوي د خالدی زیاده جنازې په مراسمو کې بعد د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري اغلی ضیا چدری زلی د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسی د شیخ حسینې په حکومت کې په مالی فساد تورنه او له بهر تګه راګرځول شوی و تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره دا مطلب واوریدل شئ چایو زل بیا خبر درای ورکړی دی چې افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره په مخ او بشري حقوقو ته پکې درناوی نه کیږي د چویلې ویلتونې چې وړاندې مې په راپور کې درته وایو سالنګ لوی لار د تک تک پر مخ تړل شوی دا کورنۍ شکایت کوي چې حال دی د کورنۍ غړي باندې پاتې دي
موتری په لار کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلي.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو خبره کوم.
چه دور خواهد تومره توانو نرسیده لده اولا نبی پرا پور که در توید لده سر بیدنر مطالعه مشته ملتی هم کارم
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستری مشه زفری ده سیالیم پا تخنیکی چاره که رسره سید قدر جرالوفتی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفترو چاوای لامه ژوند څخه د ښځونجونو سیستماتیک سندې ته کول په افغانستان کې د بشري ناورین د لاشدیدو لا مهم لاملونه څخه یو دی. و چا په خپل روستي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ لستر بشري ناورینونو څخه وي. په افغانستان کې شمېر ښځې هم د خپل ژوند د لا وضعیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت هم خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړۍ وال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لورې پرې لګول شویو محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برا انداختیم او رو هم گفتم
بخوا مو د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروست مو د زعفرانو کاروبار پیل کرد هغه یې هم بند کرد او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راکړه ورکړه ده او اجازه نه لري. ویل چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او محسوسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته بتلم او راتلم او سوداګری می کوله. هر ځل امر بالمعروف راته ویل چې چیرې ځي څه کوي محرم دی چیرې دی. پاسپورت را نه واخیسته وی ویل چې دی خو اوسی یا ها خو. چې څومره می هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي.
یوه بله میرمن چې د یوې کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي د هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د
کور کرایه ده، د برېښنا او اوبو بیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، مېړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هېڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یوه اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د ماشومانو کار او له وخت مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پېښو سره یو ځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندویه بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې ادعا کوي او دا یې هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کې خوندې دي. خدا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هواد کې بیا ځلې واک تل رسیدو وروسته پر خوځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداري ورکړې و چې د دغه محدودیتونو دوام کول شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اسس موکا کلاساته رادیو نوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو د کبل د دواړو خواو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړی ده. پاکستانی سوداګر وايي په تیر وخت یا ورځو کې تر 200 میلیونو ډیر زیات تاوان کړی. دوی وايي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان لاري ډیر توکي لیږدول. تفصیل اسمت سروان اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنز له کابو دو میاشتو رئیس د لارو د بندیدو لکبل ترانزیتی بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له لس زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتی لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر لز زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاء الحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، نو اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 11000 تر 12000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوساکیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پوخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنستنه نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشدي موډل لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزي زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لاري پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاص نه کړی چې پاکستان کلک ضمانت نیوي ورکړي چې بیا به سوداګری لاري له سیاسي او امنیتی چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس از موخا کلا ساده رادیو نوري. د طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبرو کړه چې د هوا د نامناسب شرایط لامل د سالنګ لویلاري او زلبیا تل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلي دي چې د دواوري سخت طوفانونو او پلار د هوایی ګرد او غبار لامل د سالنګلار د ټول مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مختل شوه. په همدې حال کې یو شمېر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لوی لار باندې پاتې دي، د دې لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي وروري لخپلې مېرمنې او وړو مشمان سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼستونکو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، سه شنبه د دسمبر 3 ازادي راډیو ته ویل
زما ورور خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغه پوښتنه وکړه، راته ویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده، ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن مې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بل خلایتي او سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو ساختماني مواد او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږ په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امنځ کېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانو نه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. طبي د سي توکي به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خراب شرایطو لامل د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 3 په خپل اکسپانه لیکلي د سالنګ لوی لار سهار 2:30 د درنې واوري سخت طوفانونو او پلاره کې د هوایي ګرد او غبار د راخته کېدل لامل د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بل خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې یو نیمه ونی مخکې هم د سخت واوري او طوفان لامل تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري طوفان لامل تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې پوګدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې پوګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 3 د افغانستان په څلور ولایتونو کې د درنې واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوی چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه لستر 45 سانتي مترو او د باران اندازه به لستر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 9 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 2200 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې يم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډیر بد دی، موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي لخپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن. له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته، موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګول چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابر کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز لامل په افغانستان کې ژوند ژغورون کې خدمتونه ټکنی شوی او رستر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوی چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 2000 کاله پخوانی ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لسمه څرونه یاره.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کاله پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاری. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې چیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونی بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو
جګړو پر مهال وی جاری شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو لوري د بامیان د بودا مجسمه نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز و ګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمه وي چې خانقاوي، استوپی او شوانیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورشموله لري له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان، د هلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اخیز ښکاري. د بامیان د بودا ستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخی میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقی یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیز مکه غلزاده ایرادیو نوری د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې روسي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. داس مهال چې طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي، شنونکي خبرداري ورکوي چې د ډول پیښو دوام ممکن له دواړو خیزو اړیکو اخوا پیل هم ولري. نور تفصیل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسي پیښو لرامس کې دوه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړاندې خني زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمې چې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیرونی او میاشتو کې د نامنې د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نامنې په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام خایي د طالبانو بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خایي پر ضد امنیتی او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځکو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي.
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کیږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي ته د په باور ځینې کړې هڅه کوي چې وضعیت بے ثباته وخی او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې بریدکوونکي وژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ.
لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې په 28 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلی چې د غبریدونو د افغانستان له خاورې شوی خطر اوسه د حمله مسولیت هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. تاسو مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څه هم په روسي میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاري او د پراختیا هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصتګري طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوری حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه اعلام کرده که حذف نظاممند یا سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از دلایل اصلی بحران انسانی در افغانستان است. به گفته این گزارش، سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات پایه و محدودیت های مداوم حقوق مردم توانایی بخش بزرگ از جمعیت برای مقابله با مشکلات را شدیدتر کرده. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که تاکنون بیش از 27,000 خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیر خوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت است. IOM میگوید که از این میان 15,030 خانواده کمک اضطراری شامل پول نقد و خیمه را دریافت کردند. این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده. IOM هشدار داده که با افزایش حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان افزایش یافته. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 300,000 افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی گذشته در داخل و یا خارج از افغانستان آواره شدند. مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال 2026 حملات مسلحانه در این کشور 17% افزایش یافته. این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در 29 دسامبر منتشر کرده گفته که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته 73% افزایش یافته و این سال از سال 2015 تاکنون خونین ترین سال بوده. گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2025 بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری تلفات به غیر نظامیان وارد شده. بر اساس این گزارش بیشترین حوادث امنیتی در خیبر پختونخوا و بلوچستان رخ داده. مقامات محلی در اوکراین امروز اعلام کردند که حملات روسیه 4 نفر به شمول 3 کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده. رئیس اداره نظامی منطقه اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشته که تیاره‌های بی‌سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی و لوجستیکی و انرژی این منطقه حمله کرده. این حملات پس از آن رخ داده که اوکراین حمله تیاره‌های بی‌سرنشین به یک از اقامتگاه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرده. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی که ادعای روسیه را کاملا ساختگی خوانده گفته که قصد دارد 6 جنوری سال آینده با رهبران متحدان کیف و در فرانسه دیدار کند تا تلاش های صلح را از سر بگیرد. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرده که حمله تیاره های بی‌سرنشین به اقامتگاه پوتین یک عمل تروریستی است. و اینکه امروز مراسم خاک سپاری خالده ضیا صدر اعظم پیشین بنگلادش برگزار می شود. ضیا نخستین زن صدر اعظم این کشور در روز سه‌شنبه در 80 سالگی درگذشته. او با وجود سالها بیماری و زندان قصد داشت که در انتخابات فوریه آینده شرکت کند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: اوچا میگوید که محدودیت ها بر زنان و دختران بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده. همزمان یک زن افغان درباره وضعیتش میگوید:
در دارمخانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، طفل دارم، طفلای یتیم است.
درباره شاهراه سالنگ به شما خواهیم گفت که به دلیل برفباری برای ترافیک بسته شده. در این برنامه همچنان میشنوین که وضعیت برگشت کنندگان در زمستان چگونه است.
همه شورغان که هستیم، یه درماری، کاری، باری، زمستان هم هست، ویلی، بچه هاییم سایی از بچه یکم سه شب میشه، چهار شب میشه یا پنج شب میشه، بچه جمع کرده یک پنج تا نان میته.
و در کنار مطالب دیگر در مورد مسائل منطقه و جهان، در مورد اعتراضات در ایران میشنوین که دلیل این اعتراضات چیست.
معترضان بازاری، کسبه بازار، مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد دارم و روز بخیری شنونده های عزیز. امروز چهارشنبه دهم جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین همین‌اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم این برنامه را شنونده باشین. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که حذف زنان، حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش گفته که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان در بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. ما در این گزارش با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کردیم و درباره وضعیت از آنها پرسیدیم که در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که محدودیت های طالبان فعالیت های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند، بعد از تجارت زعفران انداختیم، او را هم گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کدوم خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره، او را هم برو ما بسته کرد. دیگه باز بخش نوآوری و کارآفرینی بود، او را هم برو ما بسته کرد، مؤسسات رفتار داده. ایران میرفت و میامد و من روزم را به معروف جلو را میگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلانه، پاسپورت مر گرفت گفتی یا ای طرف باشی یا او طرف، هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم، از کجا بیارم، نمیشه بگم نمیفهمم.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد، با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارمخانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، سه طفل دارم، طفلای یتیم است، شوهرم شهید شده، دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سرپرستی ندارم، خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حزب سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشر دوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارش که سیشن بی سی دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان های امدادرسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری، هماهنگی کمک ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی ادعا می کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت ها در 2 سال آینده می تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شاهراه سالنگ بروی رفت آمد تمام وسایط نقلیه هم مسدود شده. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فوای دائمه طالبان، در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه نوشته که این شاهراه به دلیل بارش برف سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت‌های ساحه دید بروی تمام ترافیک به طور موقت مسدود شده. در این حال شماری از مسافران و تاجران میگن که اموالشان در این مسیر گیر مانده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
دی سالنگ لار هر وقت بندگی او خلق دستون زو پیخی.
یکی از باشنده های ولایت لوگر میگوید پس از مسدود شدن رای سالنگ، خانواده برادرش در مسیر را گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه 30 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
برادرم همراه با خانواده‌اش نو وقت روز گذشته به سمت کندوز حرکت کردند. صبح وقت احوالشان را پرسیدم، گفتند که در مسیر را موترشان متوقف شده و کودکانش هم بسیار نارامی می کنند. خانم برادرم هم مریض بود. نمیدانم در چی وضعیت باشند.
پس وضعیت کیوی؟
شمار از تاجران و مسئولان شرکت های باربری نیز میگن با مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط حامل مواد غذایی و غیر غذایشان متوقف شده است. خیرالدین، یکی از تاجران در ولایت بلخ، در مورد به رادیو آزادی گفت:
شرکت ما واردات آرد، روغن و مواد ساختمانی را دارد، مواد سوخت دارد که هم در مسیر راه ها همین اکتون که با شما صحبت میکنیم انتقالات داریم. از مسئولین سالنگا و وزارت محترم فعالی دامت خواهش مویی هست تلاش بکنند که جاده را سریعتر پاک بکنند تا ترایی که در آلو بوره سور کنند.
محمد نبی افغان، مسئول یکی از شرکت های باربری، خواهان راه های بدیل سالنگ است.
خوراکی توگو یولو ارزخناک کولارونا.
یکی از راه‌های مهم انتقال مواد خوراکی همین شاهراه سالنگ است. اگر راه بدیل پیدا نشود، ما در زمستان و چنین حالات که گاه طوفان و گاه برف باری می شود، نمی توانیم به مرکز رسیدگی کنیم. طبیعی است که مواد قیمت می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت فوای دائمه حکومت طالبان از مسدود شدن دوباره شاهراه سالنگ به دلیل شرایط نامساعد هوا خبر داده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 30 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که شاهراه سالنگ ساعت 2:40 بامداد روز سه شنبه به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تمام وسایط مسافربری و باربری موقتاً مسدود شده است. آقای اقشناس هدف از مسدود شدن شاهراه سالنگ را جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی عنوان کرده و از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سمت سالنگ حرکت نکنند. او افزوده که آنان آمادگی دارند تا با محض مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان مناطق برفگیر را پاکسازی کرده و شاهراه را برای ترافیک بازگشایی کنند. سخنگوی این وزارت حدود 1.5 هفته پیش نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ به دلیل برفباری شدید و طوفان برای ترافیک خبر داده بود. شاهراه سالنگ در حال برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده که در حال حاضر مسیرهای تجارتی با پاکستان که مسیر مهم انتقال مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی خوانده می شود مسدود شده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده تجارتی ترانزیتی بر روی ترافیک به دلیل برفباری سنگین بسته شده و همچنان از سوی هم برفباری های سنگین، طوفان شدید و همچنان در بحث باراندگی در چندین ولایت در 24 ساعت آینده هم از سوی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هم پیش بینی شده. با تهران می رویم که بازار تهران بعد از 3 روز که امروز روز چهارمین روز هست تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران تهران و چند شهر دیگر برگزار شده. کسب‌وکاران این اعتراضات و اعتصاب را به دنبال برند رفتن قیمت اسعار و قیمت طلا براه انداختن. این اعتراضات دامنش بیشتر شده و گسترده تر شده و حتی دانشجویان هم دیروز با این اعتراضات اشتراک کردند. سلطان محمد سرور همکارم با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی بیشتر در مورد جزئیات این اعتراضات پرسیده که میشنویم.
از روز یکشنبه که کسبه بازاریان در تهران بودن به نقاط دیگر تهران، به دانشجویان و شهرهای دیگه در ایران مثل کرج و ملارد کرج و همدان و جزیره قشم در جنوب ایران کشیده شد. امروز تصاویری به دست ما رسیده از کرمانشاه در غرب ایران که اونجا هم مردم در اعتراض به گرانی ها تجمع کردند.
افزایش سرسام‌آور در قیمت ارز و طلا علتش چی بوده؟
قیمت ارز در ایران به خصوص قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رفت، ولی روز یک شنبه نزدیک 150 هزار رسید که یک شوکی رو وارد کرد. از طرفی قیمت طلا و سکه به جایی رسید که حتی رسانه‌های داخل ایران مشخصا اعلام کردند که این وضعیت غیر قابل تحمل است. معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست. حالا دیروز شب گذشته خبرهایی اومد مبنی بر اینکه قرار هست تغییراتی در دولت در ریاست بانک مرکزی صورت بگیره. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به وزیر کشور مأموریت داده با نمایندگان معترضان گفتگو بکنن. سخنگوی دولت هم تو نشست خبری امروزش گفته که دولت این اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه.
اعتراضات طوری که شما گفتید علیه بلند رفتن سرسام‌آور قیمت هاست، اما شنیده شده که شعارهای هم علیه حکومت داده شده، این چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
میشه گفت روز اول روز یک شنبه کسبه بازار شعارهاشون علیه گرانی ها بود، ولی با گسترده تر شدن اعتراضات، پیوستن طیف بیشتری از مردم به معترضان، شعارها رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت، از مرگ بر دیکتاتور تا شعارهایی که خواستار کنار رفتن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی هست و حتی در خصوص برخی از سران اپوزیسیون، در حمایت از برخی از سران اپوزیسیون هم شعارهایی شنیده میشه. در واقع از بازار شروع شده این اعتراضات در ارتباط به گرانی ها، نرخ ارز، تشدید رکود اقتصادی شروع شده، ولی اینکه در ادامه به کجا خواهد رسید با توجه به اینکه رنگ شعارها هم تغییر کرده باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
سال اخیر اگر درباره نقش بازار در سیاست ایران به ما توضیحات بدین، چون در گذشته هم بازار نقش داشته در تغییرات سیاسی و یا تظاهرات کنونی میتونه که منجر به یک تغییر شود در ایران؟
ببینید، ما اعتراضات گسترده تری هم داشتیم سالهای قبل در ایران. 1401، آبان 1398 که با سرکوب حکومت در خیابان به پایان رسید، نه اینکه اعتراضات تموم شده باشه، تجمعات خیابانی به پایان رسید. الان هم از یک سمت خب بحث این هست، ممکنه با سرکوب حکومتی مواجه بشه، ممکنه چون شروع اعتراضات با بازاریان بوده و همین امروز هم بخشایی از بازار تهران کاملا در اعتصاب و تعطیل هستن، حکومت مدارا بکنه. هنوز مشخص نیست حکومت چه رفتاری خواهد کرد. در کنار اون هم بستگی به این داره که چقدر از مردم طبقات مختلف اجتماعی به این اعتراضات بپیوندن، چقدر بزرگتر و گسترده تر بشه، یا اینکه در همین سطح باقی بمونه. نمیشه پیش بینی کرد.
گفتگویی را شنیدید با فرشته قاضی، خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی، که در مورد اعتراضات در تهران جزئیات میداد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از مهاجران تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که نبود سرپناه زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو کرده. شماری از آنان برادی آزادی گفتند که در فصل سرد زمستان زمینه فراهم ساختن سرپناه برایشان بسیار مشکل است. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماری از مهاجران تازه برگشته افغان میگویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار میدهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت میتواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجره که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار بسر میبرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با الفال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری میکند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمیتوانند بخوابند. زیر یک ترپال میخوابیم. خانه کرایی پیدا نمیشود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سری نواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی میکند، میگوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ میگذارد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایی پیدا نمیشود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه میشود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجرانی که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشواری قرار دارند. باز محمد، مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیش شبرغان که هستیم، یه درماری دارم، کاری، باری، نمید تیمستان هم هست، دویلی، نمید بچه هاییم صاحب که بسی که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه، نمید بچه جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میته.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که هرچه زودتر در زمینه فراهمسازی سرپناه و کمک‌های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای دومین شرک مهاجران برگشته در ولایت کندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی کندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3,000 جریب زمین وسعت دارد و و قرار است برای 4000 خانواده توزیع شود. پیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رهایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند. موضوعی که نگرانی ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان های بین المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده ی مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می تواند فشار بی سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که در افغانستان قطع مکرر برق و مشکلات جدی را برای زندگی روزمره و آموزش دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند و اکنون درس آنلاین می‌خوانند، در نبود برق با مشکل مواجه هستند. فرشتن نگاه به این موضوع پرداخته.
میدم امروز قدر مصرفیت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتون کش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلاید هایی که ما پریزنتیشن هایی که باید از طرف کمپیوتر ما مده بسازم، تلفونم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شدم. امی قسم بعضی پروگرام های دیگه که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانعی جدی در برابر راه آموزش و رویای حقوق دان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیال پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاینم شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر ازی که میفهمیدم که تلفن من الان چارجش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر ازی که مسائل حاضری است و به خاطر ازی که باز یک صفحه که مازدست بتیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم. ایران من نبودم چه قسم وصل شدم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم یک ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
عدیسه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه من نماز خودم در تاریکی میخوریم، در نور تلفن نان خودم در چی میخوریم، در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و می رقم باز می شیریم تا ساعتهای افتونیم اشت شو. اگر برق بیه گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که می آیم باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10 بجه 11 بجه شو برق می آیم که وقت دیگه قلقی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزه یک دانشجوی دیگر است که پس از معرومیت از آموزش آلا بگونه آنلاین درس می خوند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی تواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و یمانه مده ای زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود برق باعث ازی میشه که من از درسای معقب بانم. کی تنها مشکل منه، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پندون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش به راه‌های بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد، قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود.